ماخام شپک بجې شوې. السلام علیکم د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو، د نن ماخام خبری مجلې ته خراغلست. د نیم ساعت خبرونه چې د افغانستان سیمه او نړۍ د روانو چارو په اړه خبرونو او راپورونو ته ځانګړې شوې، زه احمد تکل وړاندې کوم. په راپورونو کې به واورئ چې افغان حکومت رسمن د ایران لخوا افغانستان ته د سونګ د موادو پر ټانکرونو د بندیز او د ایراني ځواکونو لخوا د افغان کډوالو د وژنو او ټپي کېدو د راپورونو په وړاندې عکس العمل ښودلی، او د ولسي جرګې په انتخاباتو کې د درغلیو د ادعاو د څېړنې لپاره ځانګړې محکمه به د لسګونو دوسیو په اړه خپله پرېکړه ډېره ژر اعلان کړي. پر نور موضوعاتو هم راپورونه لرو، خو لومړی پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونو ته چې فریده هوټ سیفی یې وړاندې کوي.
د افغانستان د جمهور رئیس ویاند وحید عمر نن په کابل کې خبریالانو ته وویل د پخپل خوخه له دندې استعفا کوي. د افغانستان د ولسي جرګې د انتخاباتو د معترضو کاندیدانو د شکایتونو د څېړنې لپاره جوړه شوې ځانګړې محکمه وایي د دغه شکایتونو په اړه څېړنې پیل کړې دي، او د پاکستان صدر اعظم نن د یو مخالف سیاسي ګوند له مشر سره خبرې کوي. د افغانستان د جمهور رئیس ویاند وحید عمر وایي خپل دنده به پرېږدي. وحید عمر نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د خپل خوخه استعفا کوي او هیله ده چې جمهور رئیس ومني.
ما با رئیس جمهور افغانستان به ارتباط ترک وظیفه ایم که خواهش شخصی خودم است.
وحید عمر وایي ما د افغانستان له جمهور رئیس سره د خپل دندې د پریښودلو په اړه چې زما شخصي غوښتنه ده خبرې کړې دي، او هغه ته مې استعفا هم وړاندې کړې ده. دا زما غوښتنه ده او تمه لرم چې د حکومت په جوړښت کې د نورمال شي په توګه ورته وکتل شي.
چیز نورمال در ساختار حکومت دیده شوه.
وحید عمر له یو کال راهیسې د جمهوری سامت کرزی د ویندوی په توګه کار کړی دی، او د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د ښاغلي حامد کرزی د کمپاین په ډله کې وو. افغان حکومتي چارواکي وایي چې له ایران او نورو ګاونډیو هیوادونو سره د افغانستان خې او دوستانه اړیکې د دغو هیوادونو د حسن نیت پورې اړه لري. د ولسمشر کرزی ویاند نن مازیګر په کابل کې خبریالانو ته وویل چې ایران له افغان حکومتي پلاوي سره د خپلې کړې ژمنې په خلاف د افغان سوداګرو سوداګریز مالونو ته اجازه نه ده ورکړې چې د هیواد ته ولېږدول شي. وحید عمر د غرض ویل چې د یو خصوصي تلویزیون د خوا د هغو تصویرونو په اړه به هم افغان حکومت څېړنه وکړي چې د ایران د سرحدي ځواکونو لخوا د افغانانو وژنه او ټپي کېدل پکې ښودل کیږي. په دې اړه تفصیل په روانه خبري مجله کې اوریدل شي. د سولې د عالي شورا غړي سبا پاکستان ته ځي. د چارواکو په وینا د دې خبرو اترو هدف دواړو هیوادونو کې د طالبانو د حضور په باب د یوې ډیپلوماتیکې حل لارې موندل دي. د سولې د عالي شورا مرستیال عتیق الله لودین وایي د سولې د شورا هیئت به پاکستان ته د خپل سفر په لړ کې د پاکستان د جمهور رئیس او یو شمېر نورو لوړ رتبه مقاماتو سره خبرې وکړي. د افغانستان د سولې عالي شورا درې میاشتې مخکې جوړه شوه، او همده هدف یې د افغانستان لانجې ته د سیاسي حل لارې موندل خودل شوي دي. خو ویل کېږي چې د شورا تر اوسه چندان لاسته راوړنې نه دي لرلې. د افغانستان د ولسي جرګې د انتخاباتو د معترضو کاندیدانو د شکایتونو د څېړنې لپاره جوړه شوې ځانګړې محکمه وایي د دغو شکایتونو په اړه یې څېړنې پیل کړې دي. د دې محکمې رئیس صدیق الله حقیق نن په کابل کې خبریالانو ته وویل
څلور سوه دوسیې ټول کاندیدان، او دا خو ځان له څلور سوه کاندیدان نه دي، دا د افغانستان ټول ملت دی. دا د څومره د موکلینو لخوا نه د وکیلانو ټاکل شوي. زموږ وظیفه دا ده چې موږ به کوشش کوو چې حق اقدار ته وسپارو.
دغه محکمه په داسې حال کې په کار پیل کوي چې د جمهوری ریاست چارواکو ویلي چې ټاکل شوی د سلواغي په لومړۍ نیټه جمهور رئیس نوې ولسي جرګه پرانیزي. د کندوز ولایت نوې والی محمد انور جگدلک ژمنه کړې ده چې د دې ولایت د بیا رغونې او د امنیت د ټینګولو په برخه کې به هلې ځلې وکړي. انور جگدلک دغه ژمنه نن د ولایت له کارکوونکو سره د پیژندګلوۍ په غونډه کې وکړه. نوموړي د کندوز د پخانی والی انجینیر محمد عمر په ځای چې څه موده مخکې په تخار کې په یوې چاودنې کې وژل شوی دی کار پیل کړی او ټاکل شوی دی. خاغلی جگدلک پخوا په پارلماني چارو کې د دولت د وزیر د اولمپیک د کمیټې د رئیس او د کابل خاروال په توګه دندې ترسره کړې دي، او په هرات ښار کې نن سهار یوې بمي چاودنې یو ملکی کس وواژه او د یو پولیس په ګډون یې پنځه نور ټپیان کړل. طالبانو د پیښې مسؤلیت په غاړه اخیستی او د وو پولیسو د وژل کېدو ادعا یې کړې، خو چارواکو دا ادعا رد کړې ده. د پاکستان صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی نن یو سیاسي مخالف ګوند له مشر سره خبرې کوي او په دې توګه تر دې وروسته چې یو عمده ګوند له ائتلاف څخه ووت هڅه کوي چې د سیاسي کړکیچ مخه ونیسي. د ګیلانی حکومت په پارلمان کې اکثریت له لاسه ورکړ. متحده قومي غورځنګ دوهم ګوند دی چې د یکشنبې په ورځ اعلان وکړ چې مخالف دریځ بغوره کړي. فیصل سبزواری چې د ځوانانو په چارو کې د متحده قومي تحریک ایالتي وزیر دی نن په کراچۍ کې وویل هغوی دا پریکړه تر نوي کال لا د مخه کړې وه. سبزواری وایي موږ د دسمبر له 28مې راهیسې کابینه پرېښې وه او تصمیم مو ونیوه چې نور د حکومت په کرسیو کې کار ونه کړو خو له مخالفینو سره به په ملي اسامبلي او سنا کې یو. له مخالفت سره سره او مخالفینو سره له یوځای کېدو سره سره به موږ د دولت له ښو اقداماتو ملاتړ وکړو. د سیاسي کتونکو په وینا دا اقدام مخالف ګوندونه د یوسف رضا ګیلانی پر ضد د عدم اعتماد رایو په ترلاسه کولو کې پیاوړي کوي. نن وطنه هغه کسان چې د مخدرو موادو په قاچاق محکوم شوي وو په ایران کې په دار وزړول شول. د ایران دولتي خبری رسنیو ویلي دا کسان د نن د کرمانشاه په زندان کې په دار شوي دي. د دوی هویت نه دی څرګند شوی. تر دې د مخه د شنبې په ورځ 8 تنه نور د مخدرو موادو قاچاقوړونکي په قم ښار کې اعدام شوي وو. د متحده ایالاتو پوز وایي دوه عسکري نن د عراق په مرکزي برخه کې ووژل شول. په یوې اعلامیه کې چې نن د پوز لخوا خپره شوه راغلي د تېرې یکشنبې په شپه د عملیاتو په ترڅ کې دوه عسکر وژل شوي دي. په عین حال کې راپور وایي په هغې ځان وژونکي بمي حملې کې چې په یوه موټر کې وشوه یو تن وژل شوی او په لسګونو نور نن په بقوبه ښار کې چې د بغداد شمال کې پروت دی ټپیان شول. د راپورونو له مخې د مصر پولیسو په اسکندریه ښار کې د عیسویانو په کلیسا کې د نوي کال په شپه د چاودنې په ارتباط اووه تنه د پښتنو ګرویګنو لپاره نیولې دي. په دې چاودنې کې یو ویشت کسان ووژل شول او لسګونه نور ژوبل شول. مصري چارواکو ویلي نښې نښانې ښکاره کوي چې په دې چاودنې کې د بهرنیو عناصرو لاس و او داسې ښکاري چې هغه یوه ځان وژونکې حمله وه. او د جنوبي کوریا ولسمشر لی میونګ بانګ وایي د شمالي کوریا سره د خبرو اترو ور لا هم پرانیستی دی. هغه د نوي کال په شپه په ټلویزیوني وینا کې خبرداري ورکړ. لی وویل موږ شمالي کوریا ته نشو کولی اجازه ورکړو چې زموږ د خاورې یو انچ ته هم تمول لري. هیڅ یو تحریک چې زموږ ژوند او خاورې ته تهدید پیښ کړي وبنه زغملی شي او سخت ځواب به ورته وویل شي. لی همداراز وویل سیول تیار دی چې له شمالي کوریا سره اقتصادي مرستې وکړي او پوځي الوتکې د استرالیا په شمال ختیځ کې هغو سیمو ته بیړنۍ مرستې رسوي چې د سیلاب اوبو لاندې کړي دي. په روکهامپټون کې چې یو ساحلي ښار دی او شاوخوا 15,000 وګړي لري سیلاو د هوایي ډګر لاره بند کړي او مهمه لوی لارې هم بند کړي دي. په ډیرو کورونو کې ویر خبره ده. د خبرونو پای
ازادي رادیو ته غوږی چې د سهار له او د ماخام تر او خبرونه کوي. وړاندې په خبرونه کې راپورونه لرو. افغان حکومت نن رسمن د ایران لخوا افغانستان ته د سونګ د موادو پر ټانکرونو د بندیز او د ایرانی امنیتی مامورینو لخوا د افغان کډوالو د وژنو او ټپي کېدو د راپورونو په وړاندې عکس العمل وښود.
مونږ هیله من یوسف ایران اسلامي جمهوریت هم د افغانستان سره دوستانه اړیکو په چوکاټ کې دي. دوی د غستونزو ته د پایتکې کېدي.
د ولسی جرګې په انتخاباتو کې د درغلیو د ادعاو د څېړنې ځانګړې محکمه وایي چې ډېر ژر به د سلګونو دوسیو په اړه خپله پریکړه اعلان کړي. د هلمند د سنګین ولسوالۍ په ساروان کلا کې وسلوالو طالبانو له پرله پسې خبرو وروسته اوربند ته غاړه کېښوده.
پوځي مشرانو وویل چې موږ به هلته ځایي طالبان جګړې ته نه پرېږدي او کوم بهرني طالبان چې هلته ورځي د هغو د داخلېدو مخه به نیسي.
په کابل کې د اسلامي کانفرنس د ټولنې دفتر له اوو کلونو وروسته بیا پرانستل شو. د دې او نورو موضوعاتو په اړه د راپورونو د اورېدو لپاره د خبري مجله تر پایه واورئ. زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. او د همدې خبرونې لومړی موضوع، د افغانستان حکومت نن رسما د ایران لخوا د افغانستان په سرحد کې د سونګ د موادو پر ټانکرونو د بندیز لګیدو او د ایراني امنیتي مامورینو له لوري د افغان کډوالو د وژنو او ټپي کېدو د راپورونو په وړاندې عکس العمل وښود. د افغان ولسمشر ویاند وحید عمر نن مازدیګر په کابل کې خبریالانو ته وویل چې ایران له افغان حکومتي پلاوي سره د خپلې کړې ژمنې پر خلاف د افغان سوداګرو ټانکرونو ته اجازه ورنکړه. ښاغلی عمر همدارز وویل حکومت به په یو خصوصي ټلویزیون کې د خبرو شویو هغو تصویرونو په اړه هم څیړنه وکړي چې د ایران د سرحدي ځواکونو لخوا د افغانانو وژنه او ټپي کېدل پکې ښودل کیږي. د دولت د ریاست د ویان مطبوعاتي غونډې ته په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال هم ورغلی و.
د افغانستان د ولسمشر ویان وایي چې افغان حکومت له ایران او ټولو ګاونډیو هیوادونو سره ښې اړیکې ساتل غواړي، خو د دغو دوستانه اړیکو دوام د ګاونډیو هیوادونو ښه نیت پورې تړاو لري. وحید عمر دا څرګندونې وروسته تر هغې وکړې چې ایران له خپلې کړې ژمنې سره سره بیا هم د افغان سوداګرو د تیلو ټانکرونو ته اجازه ورنکړه چې افغانستان ته ولېږدول شي. ښاغلی عمر وویل چې افغان حکومت هڅه کوي چې له ټولو ګاونډیو هیوادونو سره خپلې اړیکې ټینګې او دوستانه وساتي، خو څرګنده یې کړه چې ایران او نور گاونډي هیوادونه هم باید د غوخو اړیکو ته په درنه سترګو وګوري.
ایران اسلامي جمهوریت سره مو اړیکې دوستانه او د گاونډي توپ اړیکې وي. د افغانستان دغه اوسنۍ حکومت مطلق په دې نظر ده چې افغانستان باید خپل گاونډیو سره ښې اړیکې ولري، خو هغه په دې صورت چې د دوړخیزه اوسنۍ نیت موجود وي او دوړخیزه همکاري موجود وي، نو موږ هیلمن یو په دې چوکاټ کې ایران اسلامي جمهوریت هم د افغانستان سره دوستانه اړیکو په چوکاټ کې دي، دوی دغه ستونزو ته د پایتکې کیږي.
دا سرګندونی په داسې حال کې کیږي چې د افغان سوداګرو سباندې شپاړه سوه د تیلو ټانکرونه له کابو یوې میاشتې راهیسې د ایران په خاوره کې په دې پلمه درول شوي چې ګوندې په افغانستان کې بهرنۍ ځواکونو ته لیږدول کیږي. دغه راست په کابل کې د تولو نیوز د خصوصي تلویزیون له لوري تازه داسې تصویرونه هم خپاره شول چې د ایران د سرحدي پولیسو لخوا د یو شمیر افغان کډوالو وژل او ټپي کېدل ښیي. دغو دواړو مسئلو افغان حکومت او خلک ډیر اندېښمن کړي، او داسې هم ویل کیږي کچېرې ایران د افغان سوداګرو مالونه ژر خوشې نه کړي او خپاره شوي تصویرونه رښتیا وي، نو ښایي چې د افغانستان او ایران دوستانه اړیکې خړې پړې کړي. خو د ولسمشر کرزي ویاند وحید عمر وایي چې د دې دواړو ستونزو د حل او سیړنې لپاره د سوداګرۍ او بهرنیو چارو وزارتونو ته دنده سپارل شوې ده.
به وزیر تجارت جمهوری اسلامی افغانستان وظیفه سپرده شد.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت ته دنده وسپارل شوه ترڅو دا موضوع یو ځل بیا د ګاونډي هیواد ایران له چارواکو سره مطرح کړي. د تصویرونو په اړه باید ووایم چې دا بله ډیپلوماتیکو لارو څخه وڅېړل شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ایران د بهرنیو چارو له وزارت سره په تماس کې دی ترڅو دا مسله روښانه شي. زموږ هیله ده چې دا ویډیو ناسم وي.
کاتسه هم په کابل کې د ایران سفارت د نوموړي هیواد د سرحدي ځواکونو لخوا د یو شمیر افغانانو د وژل کېدو او ټپي کېدو خپاره شوي تصویرونه دروغ او ناسم بللي، خو په افغانستان کې ځینو خلکو او د دغو قربانیانو دوستانو تایید کړي چې دا تصویرونه سم او رښتیا دي.
په همدې حال کې د افغانستان د ملي امنیت شورا د بهرنیو چارو وزارت ته دنده ورکړې چې د ایران په پوله کې د وژل شویو او ټپي شویو افغانانو د خبرو شویو تصویرونو په اړه له ایراني چارواکو سره خبرې وکړي. که څه هم په کابل کې د ایران سفارت دغه انځورونه جالي بولي، خو د قربانیانو د کورنیو غړي او دوستان وایي چې وژل شوي او زخمي شوي کسان د ایراني ځواکونو لخوا اوس په افغانستان کې دي او دا انځورونه رښتیا دي. معصوم میوند په دې اړه راپور راکوي.
د ایران په پله کې د یو شمیر وژل سو او ټپي سو افغانانو د ویډیو او انځورونو خپرولو د دغو افغانانو د خپلوانو سخت غضب راپارولی او له افغان حکومت څخه غواړي چې په دې اړه د پټه خوله نه کښېني، بلکې دغه پېښه دې په جدي ډول وڅېړي. د لغه وحدت چې د کاپیسا ولایت اوسیدونکي او د ایران په پله کې په ډزو د یو وژل سوي افغان دوست د دوشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې له افغان حکومت او ملګرو ملتونو څخه وغوښته چې د دې پېښه جدي پلټنه دې وکړي چې بیا دغه ډول عمل تکرار نه شي.
او د ملل متحد نام خو دا غدا بار تازه ګل پوند سي پګري وکي اولين دفعه به څو رسه د څه توزي راته شو دي تاسو خبري اصل تقریبا 15000 کسه زمون ځوانان په ایران کې بندیان دي 15000 شپکه سره په دام مکم شوی دي نو غوښتنه ده دا شو دي حل.
دا ویډیو چې په کابل کې د تلو نیوز شخصي تلویزیون لخوا خبره سو د ایران په پله کې یو شمیر وژل سوي او ټپي سوي افغانان شي چې ایراني ځواکونه ورته ولاړ دي. په ویډیو کې د ایران سرحدي ځواکونه په داسې حالت کې شي چې پر وژل سو او ژوبل سو سانو خان دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دغو تصویرونو په اړه څېړنې کوي. دغه وزارت وایي احمد ظاهر فقیر
هغه تصویرونه چې نشر شوی د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان سفارت په تهران کې وظیفه ورکړی چې دا مسله په ډیر جدي توګه وڅېړي او ایراني مقامات او ایراني چارواکو سره خبرې وکړي او د هغه مړی او زخمیان چې په تصویر کې ښکاره شوی دي د هغوی هویت تثبیت کړي او موږ ته ګزارش ورکړي. همداراز موږ د ایران د سفارت کابل کې هغوی ته ویلي دي چې په دغه مسله مسله کې مشتله هم وضاحت ورکړي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا د یک شنبه په ورځ په خپل وروستۍ غونډه کې د بهرنیو چارو وزارت دند سپارلې چې له ایراني چارواکو سره د دوه انځورونو د څرنګوالي په اړه خبرې وکړي. تر دې مخکې د افغانستان د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت ازادي راډیو ته ویلي و چې د دې پیښې د روښانتیا لپاره هڅې پیل کړي. په کابل کې د ایران سفارت چارواکو دا ویډیو ناسمه بللې، خو په دغه پیښه کې د وژل شوو افغانانو خپلوان بیا دا پیښه تاییدوي. تر دې پخوا هم په ایران کې لسګونه افغان کډوال وژل شوي، ټکول شوي او ان غرغړه شوي هم دي چې په افغانستان کې پراخ اعتراضونه له ځان سره درلودلي دي. معصوم میوند، ازادي راډیو، کابل.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
تیروان کال د ولسی جرګې د انتخاباتو د معترضو کاندیدانو د دوسیو د څېړنې لپاره جوړه شوې ځانګړې محکمه وایي چې ډېر ژر به د هغو 400 دوسیو په برخه کې چې دوی ته د څېړنې لپاره سپارل شوي خپل پریکړه اعلان کړي. د دې محکمې چارواکي هم دراز وایي چې که په دې دوسیو کې داسې څه وموندل شي چې د افغانانو حق پکې تلف شوی وي او په هغې کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي لاس ولري، نو که په هره کچه وي دوی به قانوني چلند ورسره وکړي. ماریا صدیقی او په دې اړه تفصیل.
په انتخاباتو کې د درغلۍ په اړه د معترضه کاندیدانو د دوسیو د څېړلو لپاره جوړه شوې ځانګړې محکمه وایي چې له دغو دوسیو سره به د قانون پر وړاندې چلند وکړي. د دغه محکمې مشر قضاوت مال صدیق الله حقیق د دوشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې هڅه کوي تر راتلونکو 15 ورځو 400 دوسیې بچړي. نوموړی زیاتوي چې که دوی د دوسیو د څېړلو پر مهال داسې څه وموندل چې له مخې د یوه کاندید حق تلف شوی وي او پکې د انتخاباتو د کمیسیون غړی لاس ولري، نو هغه که په هره کچه وي قانوني چلند به ورسره وشي. ښاغلی حقیق دا هم وویل چې که د دوسیو په څېړلو کې داسې څه وموندل شي چې د انتخاباتو په نتایجو اغېز سیندلی شي، نو د انتخاباتو په اړه به خپله وروستۍ پریکړه اعلان کړي.
افغانستان د اساسي قانون په رڼا کې او د افغانستان د نافذه قوانینو په رڼا کې محکمه ځانته ځانګړي صلاحیتونه لري. دوسیه موږ تر اوسه پورې نه دي لیدلي. ممکن هغه اساسي شرطونه چې عمومي به وي او سري به وي او عام ملت به په هغې کې اشتراک کوي، یو بله یو جزئیه هم لري، دغه په رڼا کې دا انتخابات قابل د قبول دي. خدای نخواسته که د دغه مواصفاتو په ارتباط باندې په انتخاباتو کې د دغه شکایاتو پر وړاندې څه پیدا شي، محکمه به خپل تصمیم نیسي. خو اوس عجالتا ویل مشکل دی.
تیره اونۍ د سترې محکمې په وړاندیز او د ولسمشر کرزي په منظورۍ دغه ځانګړې محکمه د معترضو کاندیدانو د دوسیو د څېړلو په هدف د 15 غړو په درلودو سره جوړه شوه. که څه هم د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون د دغه محکمې جوړېدل د قانون خلاف بللي، خو بل لور ته معترضو کاندیدانو له دغه محکمې غوښتي چې د سیاسي فشارونو او معاملو پرته د دوی دوسیې وڅېړي. د دغه محکمې مشر ډار څرګندوي چې دوی به تر راتلونکو 15 ورځو ورسېدلې دوسیې د قانون په چوکاټ کې وڅېړي، خو زیاتوي چې دې کارونو په مخ کې لوی ننګونه د وخت کمای دی.
دې لپاره چې وخت ډیر کم دی، قلت د وخت دی، اهمیت د موضوع ډیر زیات دی، قضایا ډیر زیات دي، من قضا ته د قران او سنت پرانا کې او د بین المللي دستور او دستور العمل پرانا کې د حق د پیدا کېدو په ارتباط کوشش کوم چې حق اقدار ته وسپارم چې حق ضایع نشي.
د افغانستان د ولسی جرګې انتخابات چې د واګې په 28 نیټه وشول پایلې پراخ اعتراضونه راوپرول. د دغه انتخاباتو اکثره کاندیدان چې اوس د معترضه کاندیدانو په لیکه کې ولاړ دي په انتخاباتو کې د پراخو درغلیو اسناد وړاندې کړل. دوی په خپلو اعتراضونو کې شوي انتخابات نامشروع بلل او د هغو د لغوه کولو غوښتنه یې وکړه. خو دا چې د انتخاباتو په اړه د ځانګړې محکمې وروستۍ پریکړه به څه وي، اوس یې اټکل ګران برېښي.
سمخه غلا ازادي راډیو اوري. په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ نړیوال ځواکونه وایي چې د وسلوالو مخالفینو د ځپلو لپاره اتر په خوازیات امکانات او منابع تر لاسه کړی دي. د ایساف ځواکونو ویاند جنرال جوزف بلاتس نن په کابل کې په یو خبري غونډه کې وویل چې د منابع په ملکی او پوځي برخو کې د امریکا د متحدو ایالاتو او نورو هیوادونو لخوا برابر شوی دي. په غونډه کې د ناتو ملکی استازي هم تیر 2000 کال له لاسترولونو ډک کالو بله. زکیه غیاسی له کابل په دې اړه راپور راکوي.
که څه هم په افغانستان کې د وسلوالو په خلاف د ناتو روانه مبارزه نیمګړې بلل کیږي، خو دغه ځواکونه بیا وایي چې د وسلوالو په خلاف د مبارزې لپاره یې اوس کافي منابع ترلاسه کړي دي. د ایساف د ځواکونو ویان جنرال جوزف بلاتس د دوشنبه په ورځ په کابل کې خبري غونډې ته وویل چې دغه منابع د امریکا او یو شمېر نورو هیوادونو لخوا دوی ته برابرې شوي چې د افغان ځواکونو په سنبالولو کې به هم ترې کار واخیستل شي.
د دوه ځواکونو په ډیر وال سره مشتوانی دلی چې وسلوال طالبان او نور وسلوال مخالفین په بیلابیلو سمو کې له ستونزو سره مخامخ کړ چې په تیرو څوکلونو کې له دې ډول ستونزو سره نه مخامخ شوي.
دا سرګندونې داسې مهال کېږي چې د امریکا ولسمشر براک اوباما هم د افغانستان لپاره د خپل جنگي ارزو شوې ستراتیژۍ د اعلان په مراسمو کې وویل چې دوی د افغانستان د جګړې لپاره ډېرې منابع پیدا کړي دي. بل پلو په افغانستان کې د ناټو د ملکي برخې ویان دومینیک میډیلی وایي چې 2013 میلادي کال لاسته راوړنو ډک و. نوموړی وایي چې په دې کال کې زیات شمیر وسلوال مخالفین په خپلو اصلي مرکزونو کې لکه کندهار او هلمند ولایتونو کې وځپل او امنیت ښه شو. خو د چارو یو شمېر شنونکي وایي چې په 2013 میلادي کال کې نړیوال ځواکونه هغومره بریالي نه وو لکه دوی چې یادوي. د پوځي چارو کارپوه جنرال عتیق الله امرخیل وایي نړیوال د افغان جګړې د ګټلو لپاره د منابع پر ځای یوې ښې ستراتیژۍ ته اړتیا لري چې ټولنیز، سیاسي او اقتصادي خوندیتوب ولري او د بهرنیو لاسوهنو مخه ونیسي.
استراتیژی سمه لاره واچول سی او قدم په قدم هغه تطبیق سی. راستي منابع ته د بیرونه په افغانستان کې لاسوهنه ونیسي. دغه نننۍ موجوده دولت باید د خلکو سره نږدې سي چې خلک په دې راټول سي. دا اساسي منابع دي.
افغانستان کې د ایساف ځواکونه د ناټو په مشرۍ له تیرو لسو کلونو راهیسې د القاعدي او وسلوال طالبان سره په جګړه بوخت دي چې په دې وخت کې په یو شمېر سیمو کې امنیتي حالت خورا خراب شوی او یو شمېر امني سیمې په ناامنو سیمو بدل شوې دي.
د ناټو د ویاند څرګندونې چې وایي د وسلوالو مخالفینو د ځپلو لپاره د دوی ځواکونو ته تر پخوا زیات امکانات او منابع رسیدلی دي. په همدې حال کې راپورونه وایي چې د هلمند ولایت په سروان کلا کلی کې د دولت او طالبانو ترمنځ د سیمې د مشرانو او سپینګیري په منځګړتوب اوربند شوی. د هلمند والی ویان داود احمدی وایي چې دا په هلمند کې لومړی ځل دی چې دا ډول اوربند کیږي. خغلی احمدی د ځینو رسنیو هغه راپورونه رد کړل چې د سروان کلا اوربند د موسی کلا ولسوالۍ له موافقې سره ورته بللی. د په مساکلا کې درې کاله پخوا له یو سیمایز طالب قومندان سره د دولت د موافقې له مخې حکومتي ځواکونه له دې ولسوالۍ ووتل. خو احمدي ټینګار کوي چې سروان کلا ته به دولتي ګزمې تګ را تک کوي. د هلمند والی ویان داود احمدي دا څرګندونې له عصمت سروان سره په مرکه کې کړي.
خبرونه وایي چې د هلمند په سروان کلا کې د دولت او د طالبانو ترمنځ اوربند شوري. دا خبره حقیقت لري؟
ځنه د هغه پښتني یو قومي جرګې په ترڅ کې د ځنه تعهدات رامنځته شوې دي، یو ځمنه چې په هغه باندې د جګړې مخه نیول کیږي او دا هم د هغه د سنگین ولسوالۍ د سروان کلا د ځایي مشرانو د قومي مشرانو چې دوی د طالب قومندانانو هم پورا واک اخسته و دوی د دولت سره د چور وګړه په دې خوب خبره باندې اخته و چې بالاخره دوی ځینې تعهدات سره وکړه.
آیا د دې قومي مشرانو یعنی د سیمې د خلکو غوښتنه وه که د دولت غوښتنه وه او یا د طالبانو؟
دا د سیمې مشران د سروان کلا د نسوزو، کوټوزو او بوستانزو د سیمې مشران چې و دوی د طالبانو نه هم پوره واک در اخسته و هغوی پوره واک ورکړی و. قومي مشرانو وویل چې موږ به هلته ځایي طالبان چې دي د سروان کلا قومندانان چې دي هغوی به جګړې ته نه پرېږدي او کوم بهرني طالبان چې هلته ورځي د هغو د داخلېدو مخه به نیسي او په هغه ځای کې چې کوم ماینونه ښخ شوي دي هغوی به دوی له منځه وړي او وباسي. به که دوی نشي کولی مشکل ولري بیا د دولت نه غوښتنه وکړي تر څو د دولت ور چې د دوی ماینونه له منځه یوسي تر څو منطقه ډاډمنه شي. همدارنګه د دولت د فوځي ځواکونو غزنې به هلته
د هلمند والی ویان داود احمدی ول ازادۍ رادیو سره په خبرو کې چې ویل یې په سنگین ولسوالۍ کې د هلمند ولایت په سنگین ولسوالۍ کې په سروان کلا کې چې یو لوی سیمه ده هلته د قومي مشرانو په منځګړتوب طالبانو له دولت سره اوربند اعلان کړی. د یو تازه راپور له مخې چې همدا شپه راورسید ویل کېږي چې د برتانیې یو مهم دولتي چارواکی هلمند ولایت ته رسیدلی. په دې اړه د معلوماتو لپاره همدا شیبه د ازادۍ راډیو خبریال الیاس دایی د ټلیفون په مستقیم ارتباط را سره دی. دایی صاحب، هلمند ولایت ته څوک تللی دي او په څه موضوعاتو باندې کومه جالبه موضوع ده چې هلته له چارواکو سره خبرې پې کوي؟
اګوره مننه کوم سلامونه تاسو ته او ورډیو ته وړاندې کوم. نن په ناتاپیدو ولې ما شام نو درته چې د برتانیا د دفاع وزیر لیام پاکس سنتی ډول سفر وکړ هلمند ته راغلل او د هلمند ولایتي شورا د غړو د هلمند والي او د پولیسو له مشرانو سره لیده کاته وکړل. اګر چې لیام پاکس خپله د رسنیو سره د خبرونو ګټه وکړه خو د هلمند والي رسنیو ته وویل چې موږ چا لرې خبره نه ده کړې، یوازې مو لیام پاکس د افغان دولت سره خصوصا د هلمند سره خپلې پخوانۍ ژمنې تازه کړې وویل چې د پولیسو په برخه کې به دوی د پولیسو ژمنه روزنه او د حسن بالغل د مخدره موادو په وړاندې د دوی هغه مبارزه چې کلونه ګټه دوام لري دا اداره به پیاوړې کوي او د بزګرو سره به مرسته کوي او هغه د کارونې پروژې چې دوی یې پخوا ژمنه کړې وه هغه به تورې پر ځای کوي او د هلمند ادارې سره په خاص ډول او د افغانستان دولت سره دوی مرسته کوي او تر څنګ یې ولاړ دي.
ډېر زیاته مننه کوم. په هلمند کې د ازادۍ راډیو خبریال الیاس دایی و چې ویلې د برتانیې دفاع وزیر لیام پاکس هلمند ولایت ته سفر کړی او هلته یې له چارواکو سره په خبرو کې د افغان ملي پولیسو د روزنې او د مخدرو موادو سره د مبارزې پر اړوندو مسایلو خبرې کړې دي.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصرې او مرکې یوازې په ازادۍ راډیو کې.
په کابل کې لڅبان د نه کلونو وروسته د او آی سی یا د اسلامي هیوادونو د کانفرنس دفتر بیا پرانستل شو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دې دفتر له پرانستو څخه یې هدف له اسلامي هیوادونو سره د اړیکو لا ښه کول دي او د اسلامي هیوادونو د کانفرنس له مرکز سره د څو کلونو اوږدو تماسونو نتیجه ده. په افغانستان کې د سیاسي چارو کارپوهان بیا په دې نظر دي چې په کابل کې دغه دفتر د طالبانو په غوښتنه پرانستل شوی. له کابله د ازادۍ راډیو د خبریال اسدالله لودین راپور ته پام وکړئ پر همدې موضوع.
په داسې حال کې چې افغان حکومت په کابل کې د اسلامي کانفرنس د سازمان د دفتر پرانستل د خپلو عادي ډیپلوماتیکو هڅو یوه برخه بولي، خو سیاسي کتونکي په دې باور دي چې دا دفتر د سولې د روانو هڅو په حال کې پرانستل شوی دی. وحید مجدا یو له هغو سیاسي کتونکو څخه دی چې وایي په کابل کې د اسلامي کانفرنس د سازمان د دفتر پرانستل د طالبانو یوه غوښتنه وه چې د دوی یو غړي ملا برادر لخوا پورته شوې وه. د ښاغلي مجده په وینا په کابل کې د دغه دفتر پرانستنه چې د طالبانو د واکمنۍ په دور کې هم موجود وو په هیواد کې د سولې روانو هڅو ته ګټور وبالی.
د او آی سی دفتر په کابل کې خلاصېدل د دې معنی لري چې دوی کولی شي په دې سوله کې ډېر مهم لاس وکړي، حتی د سولې د مشورتي شورا په پرتله هم کولی شي دوی ښه کار وکړي، ځکه چې دا یو بین المللي نهاد دی او د ډېرو اسلامي هیوادونو نمایندګي کولی شي. او له بلې خوا طالبان چې د سازمان ملل متحد نماینده کایدي سره مذاکره کړې وه پخوا، حتما د او آی سی سره خو بل شکه دوی حاضر دي چې مذاکره وکړي.
په کابل کې د اسلامي کانفرنس د سازمان د دفتر د بیا پرانستلو مسأله وروسته له هغه مطرح شوه چې د دغه سازمان یو استازي د یک شمې پورس په کابل کې له افغان ولسمشر حامد کرزي سره ولیدل. د ښاغلي مجده په وینا یوازې طالبان نه بلکې د ملګرو ملتونو سازمان هم په کابل کې د دغه دفتر د پرانستلو غوښتونکي وو. که څه هم د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان په دې اړه چې د دغه دفتر پرانستل د سولې له روانو هلو ځلو سره کوم تړاو لري او که نه څه ونه ویل، خو زیاته یې کړه چې دا د دوی د ډیپلوماتیکو هڅو یوه برخه وه. د دغه وزارت ویان احمد ظاهر فقیري له ازادۍ راډیو سره په خپلو خبرو کې وویل
د اسلامي کانفرنس دفتر په کابل کې پرانستل زموږ لپاره یو ډېر مهم تصمیم او مهم ګام دی او زموږ اړیکې د اسلامي هیوادونو سره زموږ د تمدني پیوندونو سره تړاو لري. دغه تصمیم موږ ته ډېر اهمیت لري. باید ووایم چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د هر څه په ترڅ کې دا مسله رامنځته شوې ده او موږ هڅه کوو چې خپل روابط اسلامي هیوادونو سره لا هم پیاوړي کړو.
په کابل کې د اسلامي هیوادونو د کانفرنس د سازمان دفتر لیوین کلنې وقفې وروسته بیا په داسې حال کې پرانیستل کېږي چې په افغانستان کې د سولې هلو ځلو زور اخیستی دی. د کتونکو په وینا د اسلامي هیوادونو د کانفرنس سازمان په افغانستان کې د سولې او پخلاینې په روانو هڅو کې مهم رول لوبولی شي او د دوی په وینا په داسې یو وخت کې د دغه دفتر د پرانیستلو هدف هم ښایي دا وي.
ټاکل شوی دی چې د سولې د عالی شورا یو هیئت د سه‌شنبه په ورځ پاکستان ته خپل درې ورځنی سفر پیل کړي. د سولې د عالی شورا غړي به په پاکستان کې له کومو مشرانو او ډلو سره په افغانستان کې د امنیت او له طالبانو سره د روغې په هکله خبرې وکړي. په دې اړه ازادۍ راډیو د سولې د عالی شورا لمرستیال مولوي عطا الله لودین سره مرکه کړې ده.
دغه سفر د پاکستان د صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی په دعوت باندې
ترسره کیږي. په دې کې د صلح اداري شورا اجرائیه هیئت عضویت لري او موږ په پاکستان کې د پاکستانی عالي رتبه مقاماتو سره، د پاکستان د مذهبي او سیاسي ګوندونو د مشرانو سره، کسان چې د افغانستان د قضیې په حل کې رول لري، افغان مهاجرین د نمایندګانو سره به زموږ د دې ورځ درې ورځې اقامت په جریان کې ملاقاتونه ترسره کیږي.
د افغانستان د سولې د عالي شورا د مرستیال مولوي عطا الله لودین خبرې مو اورېدې. د ښاغلي لودین بشپړه مرکه د ازادۍ راډیو په سهارنۍ خبري مجله کې اورېدلی شئ. قدرمنو اورېدونکو، دا خبري مجله اوس پای ته رسېدلې ده. زرغونې منګل، ته ستړې مشې او وایې چې اورېدونکو ته دې څه راوړي؟
مننه احمد جان. تاسو ستړې مشې؟ شنونده های ګرامی سلام و شامتان خوش. به امیدی که روز خوبی را گذشتانده باشین. تا پایان مجله خبری با شماستم. در جریان این برنامه میشنوین که سخنگوی رئیس جمهور افغانستان گفته از مقام خود کنار میره. ایره هم میشنوین که مقامات حکومت افغانستان گفتن در رابطه با تصاویر نشر شده از کشته و زخمی شده های افغان در ایران تحقیقات آغاز کردن. گزارش های دیگر هم میشنوین، ولی نخست جاوید نعیمی با خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
سرخط خبرها، سخنگوی رئیس جمهور افغانستان میگوید که از مقامش کنار میرود. هیئت متشکل از اعضای شورای عالی صلح افغانستان فردا سفر به پاکستان را آغاز میکند و حکومت ملکی پاکستان با احتمال رأی عدم اعتماد از سوی پارلمان آن کشور روبرو شده است. مشروع خبرها، سخنگوی رئیس جمهور افغانستان میگوید که از مقامش کنار میرود. وحید عمر امروز در کابل به خبرنگاران گفت که وی به خواست خودش از این مقام کنارگیری میکند و امیدوار است تا رئیس جمهور کرزی نیز استعفای وی را بپذیرد.
به ارتباط ترک وظیفه‌ام که خواهش شخصی خودم است صحبت کردیم و کاغذی هم به رئیس جمهور افغانستان ارائه کردیم. ای یک خواست شخصی خودم است و توقع هم دارم که به عنوان یک چیز نرمال در ساختار حکومت دیده شود.
وحید عمر پس از پیروزی حامد کرزی در انتخابات ریاست جمهوری پارسال با عنوان سخنگوی وی تعیین شد و پیش از این با عنوان سخنگوی کمپاین انتخاباتی رئیس جمهور کرزی در جریان مبارزات انتخاباتیش کار میکرد. هیئت متشکل از اعضای شورای عالی صلح افغانستان بر ریاست برهان الدین ربانی رئیس شورای عالی صلح فردا سفر را به پاکستان آغاز می کند. وحید عمر سخنگوی رئیس جمهور افغانستان امروز در کابل به خبرنگاران گفت که این هیئت با آصف علی زرداری رئیس جمهور و سایر مقامات ارشد پاکستانی دیدار خواهد کرد. عطاءالله لودین معاون شورای عالی صلح افغانستان هم گفته که این دیدار با منظور گفتگو روی دریافت رای حل دیپلماتیک در مورد حضور طالبان در دو کشور همسایه صورت خواهد گرفت. آقای لودین بر رادیو زوتی گفت:
با مقامات عالی رتبه پاکستان، به حکومت پاکستان، به شخصیت های سیاسی و مذهبی پاکستان و ممکن است به یک تعداد از مهاجرین افغانستان که در اونجا اقامت دارند به اونا هم دیدار صورت بگیره.
با گذشت 3 ماه از ایجاد شورای عالی صلح افغانستان گفته می شود که این شورا تا حالا دستاورد چشمگیره نداشته است. محکمه اختصاصی رسیدگی به دوسیه های کاندیدان معترض انتخابات در افغانستان میگوید که بررسی های خود را آغاز کرده است. صدیق الله حقیق رئیس این محکمه امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که قرار است آنها در حدود 400 دوسیه را مورد بررسی قرار دهند. به گفته وی در صورتی که در این دوسیه ها موارد دیده شود که تقلب های وسیع را نشان داده و در نتایج انتخابات تاثیر گذاشته باشد، این محکمه در مورد آن تصمیم خواهد گرفت. رئیس محکمه اختصاصی رسیدگی به دوسیه های انتخاباتی همچنان گفت در صورت دخیل بودن اعضای کمیسیون انتخابات در تخطی ها و تقلب ها با آنها نیز برخورد قانونی صورت می گیرد. شورای امنیت ملی افغانستان به وزارت امور خارجه وظیفه داده تا در خصوص چگونگی تصاویر پخش شده از افغانهای کشته و زخمی شده در ایران با مقامات آن کشور صحبت کند. دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری افغانستان خبر داده که در نشست دیروز شورای امنیت ملی به ریاست رئیس جمهور کرزی، وزارت خارجه موظف شد تا این مسئله را بررسی کند. در تصاویری که جمعه شب از سوی یک تلویزیون خصوصی در کابل نشر شد، برخی از افراد که گفته می شود افغانند نشان داده شدند که در حالت مرده و زخمی در مرز ایران بروی سرک افتادند. و در نتیجه یک انفجار در شهر هرات یک تن کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. این رویداد صبح امروز در منطقه درب عراق رخ داد. به گفته مقامات مواد منفجره در داخل یک بوجی جاسازی شده بود و در نتیجه انفجار آن به ساختمان‌های نزدیک محل رویداد خسارات وارد شده است. طالبان مسئولیت این حمله را به عهده گرفته و گفتند که 2 رنجر پلیس را هدف قرار دادند. به گفته طالبان در این رویداد 7 پلیس کشته شدند. اما مقامات افغان این ادعای طالبان را رد کرده و آن را بی اساس می‌خوانند. خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آزادی مشنوید. یوسف رضا گیلانی صدر اعظم پاکستان امروز با یکی از رهبران ارشد حزب مخالفان کشور دیدار میکند تا احتمال عدم رأی اعتماد بر خودش را برطرف سازد. این دیدار در حال صورت میگیرد که یک روز پیش از این حکومت پاکستان حمایت اکثریت پارلمان آن کشور را از دست داد، زیرا تحریک متحده قومی اعلان کرد که با مخالفین یکجا خواهد شد. تحریک متحده قومی که دومین حزب با نفوذ در پاکستان به حساب میآید، اکنون گفته که این اقدام را به خاطر افزایش سرسام‌آور نرخ مواد نفتی اتخاذ کرده است. فیصل سبزوری وزیر ایالتی تحریک متحده قومی در امور جوانان امروز در شهر کراچی گفت که این تصمیم آنها پیش از سال نو میلادی گرفته شده بود.
کابینه سے علیحدہ ہوئے تھے ہم 27 دسمبر کو
ما از 27 دسامبر کابینه را ترک کردیم و تصمیم گرفتیم که دیگر در کرسی های حکومت حضور نخواهیم داشت و اما با مخالفین عمومی در اسامبلی ملی و سنا یک جا خواهیم بود. با وجود این و حضور در کنار مخالفین، ما با حمایت خود از گام‌های خوب دولت ادامه خواهیم داد. تحلیلگران میگویند این اقدام احزاب مخالف را تقویت میکند تا با یوسف رضا گیلانی رأی عدم اعتماد بدهند. حتی پیش بینی میشود که این اقدام شاید با سرنگونی حکومت آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان بینجامد. 7 مرد که به قاچاق مواد مخدر در ایران مجرم شناخته شده بودند امروز اعدام شدند. تلویزیون دولتی ایران گزارش داده که این افراد در داخل زندان کرمانشاه به دار آویخته شدند. هویت این مردان تا حالا معرفی نشده است. چارنوالان ایرانی میگویند که افراد اعدام شده به خاطر خرید و توزیع مواد مخدر مجرم شناخته شده بودند. پیش از این به روز شنبه 8 تن دیگر از قاچاقبران مواد مخدر در شهر قم ایران اعدام شده بودند. اردوی امریکا میگوید 2 تن از سربازان این کشور در مرکز عراق کشته شدند. نیروهای امریکایی امروز با پخش خبرنامه گفتند که این 2 اسکر در جریان عملیات‌های دیشب هدف قرار گرفتند. در خبرنامه در مورد محل دقیق این رویداد جزئیات دادن نشده است. سخنگوی اردوی امریکا میگوید که این نخستین تلفات نیروهای آن کشور در سال 2011 میلادی در عراق است. طیاره‌های اردوی استرالیا پروازهای خود را برای توزیع کمک‌های اضطراری در یک شهر شمال شرقی آن کشور افزایش دادند. بر اساس گزارش‌ها سیلاب‌ها و افزایش آب شهرک راکهامپتون را با تهدید غرق شدن زیر آب روبرو ساخته است. سیلاب‌ها در این شهر که در حدود 75,000 باشنده دارد، باعث شده تا میدان هوایی و شارع‌های این شهر مسدود شوند. بر اساس گزارش‌ها در نتیجه سرازیر شدن سیلاب‌ها، تقریباً 200,000 تن در ایالت کوئینزلند استرالیا بعد ترک خانه هایشان مجبور شدند. در این حوادث مرگ یک تن تا حالا تایید شده است و یکی از 5 نامزد احزاب مخالف بلاروس که در نتیجه اعتراض های پس از انتخابات در آن کشور دستگیر شده بود از زندان رها شده است. حزب کریستیان دموکرات مخالف دولت بلاروس امروز اعلان کرد که ویتال ریماشیوفسکی شب سال نو میلادی به شرط رها شد که شهر را ترک نکند. 5 نامزد در انتخابات بلاروس علیه الکساندر لوکاشینکا رئیس جمهور و برنده انتخابات 19 دسامبر رقابت می کردند، اما آنها به اتهام اخلال روند انتخابات در شهر منسک بازداشت شدند. گفته می شود که اگر اتهامات بالای این افراد ثابت شود، شاید آنها تا 15 سال زندانی شوند. پایان خبرهای این ساعت از رادیو آزادی.
ساعت 6:38 دقیقه شام با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان این مجله خبری خواهید شنید. سخنگوی رئیس جمهور افغانستان میگوید از مقامش کنار می رود.
فقط یک تصمیم شخصی است و ملحوظاتش هم شخصی است که ما علاقه هم ندارم که رسانه ایشم.
مقامات حکومت افغانستان میگویند در رابطه با تصاویر نشر شده از کشته و زخمی شدگان افغان در ایران تحقیقات را آغاز کردند. دفتر کنفرانس کشورهای اسلامی بعد از 7 سال مجدداً در کابل گشایش یافت و گفته می شود این اقدام به هدف برقراری از صلح در کشور صورت گرفته است.
آمدن این دفتر در اینجا نشان میده که کشورهای عضو OIC یک تصمیم مشترک گرفتند، تصمیمی که ارتباط می گیرد به مسئله صلح.
گزارش های دیگر خبری را هم دنبال میکنیم. ما را همراهی کنید. سخنگوی رئیس جمهور افغانستان گفت از مقام خود کنار میره. وید عمر سخنگوی رئیس جمهور کرزی امروز در کابل به خبرنگارا گفت که اقدام انگیزه سیاسی نداره و به خواست خود و بر دلایل شخصی از کرسی خود کنار میره.
دلیل سیاسی برازی وجود نداره. یک بار دیگه میخوایم تکرار بکنم، من از دو سال گذشته با رئیس جمهور افغانستان، اول از به صفت رئیس مرکز رسانه ها، باز به صفت سخنگوی کمپاین که یک وظیفه فوق العاده جنجالی هم بود، بعد از به صفت سخنگوی رئیس جمهور یک سال بشه که کار میکنم و فقط یک تصمیم شخصی است و ملحوظاتش هم شخصی است که من علاقه هم ندارم که رسانه ای شه. ما با رئیس جمهور افغانستان به ارتباط ترک وظیفه‌ام که خواهش شخصی خودم است صحبت کردیم و کاغذی هم به رئیس جمهور افغانستان ارائه کردیم. این یک خواست شخصی خودم است و توقع هم دارم که به عنوان یک چیز نرمال در ساختار حکومت دیده شوه، یک تغییر نرمال. تا هنوز این موضوع نهایی نیست، امیدوار هستیم که به زودترین فرصت این نهایی شود.
وید عمر از حدود یک سال به این طرف رئیس سخنگوی رئیس جمهور افغانستان فعالیت داشته. عمر قبلا رئیس سخنگوی کمپاین انتخاباتی رئیس جمهور کرزی در جریان مبارزات انتخاباتی آقای کرزی کار کرده بود. در ادامه گزارش های خبری باید گفت که نشر تصاویر شماره از افغان های کشته و زخمی شده در ایران خشم شدید اقاربی افراد برانگیخته و از حکومت افغانستان خواستند که نسبت به این قضیه بی تفاوت نشینه و با جدیت این موضوع را تعقیب کنه تا در آینده جلوی تکرار چنین حوادث گرفته شود. دلاغا وعدت یکی از باشنده های ولایت کاپیسا و از نزدیکای یکی از افراد که در قلمرو ایران در منطقه سرحدی بین افغانستان و ایران با ضرب گلوله پلیس سرحدی ایران کشته شده، امروز در صحبت با رادیو آزادی از حکومت افغانستان و ملل متحد خواست که این مسئله را جدا پیگیری کنند.
ما یک از بخیر نزدیک بچه خاله ما بوده که تقریبا با دست خود ما هو آدم دفن کردیم و دیگه هم کلی از همون قره ما بودن و دوستای ما بودن دیگه از ولسوالی تگاه بودن و از ولسوالی نزده بودن. 11 نفر کشته بود، 38 نفر زخمی. تقریبا 40 روز یا 45 روز از این قضیه دادم و از این قضیه گذشته تا بالی هیچ اقدام نشده و ما خوشمندیم از وزارت خارجه و از ملل متحد و کسایی که این قضیه را باید پیگیری بکنم. اینطور فجعه باید اینطور کارا باید رخ بده، یعنی تصاویر هم گرفته شده طرف مزخمی هایی که دمون
در تصاویری که اخیراً از طرف یکی از شبکه‌های تلویزیونی در افغانستان نشر شد، تعداد از اجساد و زخمی‌های مهاجرین افغان دیده میشن و هم در تصاویر نیروهای سرحدی ایران دیده میشن که بالای اجساد مهاجرین افغان به شکل طرفشان به شکل تمسخر آمیز سیل میکنن. در ارتباط با نشر تصاویر و برخورد با مهاجرین افغان، مقامات افغان امروز اظهارات داشتن و گفتن تحقیقات در زمینه جریان داره. مقامات حکومت افغانستان گفتن که روابط افغانستان با ایران و سایر کشورهای همسایه به حسن نیت این کشورها در قبال افغانستان ارتباط داره. سخنگوی رئیس جمهور کرزی امروز کنفرانس خبری گفت ایران برخلاف تعهدی که با هیئت افغانی که به ایران سفر داشت به تانکرهای تیل تاجرین افغان اجازه ورود از سرحد نداده. سخنگوی رئیس جمهور کرزی همچنان گفت که حکومت افغانستان در رابطه با تصاویری که توسط یکی از تلویزیون‌های خصوصی نشر شده و زخمی و کشته شده های مهاجرین افغان در سرحد بین ایران و افغانستان نشان میده، در این مورد هم تحقیقات میکنه. فوزیه احسان جزئیات بیشتر داره.
مقامات ریاست جمهوری افغانستان میگویند که افغانستان خواهان داشتن روابط دوستانه با ایران و سایر کشورهای همسایه بوده، اما این روابط به حسن نیت کشورهای همسایه ارتباط دارد. سخنگوی رئیس جمهور کرزی در خصوص روابط افغانستان با کشورهای همسایه پس از آن سخن میزند که تانکرهای تیل تاجران افغان در مرز ایران و افغانستان از هفته ها به این طرف متوقف مانده است و ایران برخلاف تعهداتش اجازه ورود ورود این تانکرهای تیل به افغانستان را صادر نمی کند. به تازگی یک تلویزیون خصوصی نیز تصاویری را نشر کرده است که نشان می دهد نیروهای سرحدی ایران شماری از افغانها را در مرز میان افغانستان و ایران به ضربه گلوله از پا درآوردند. وحید عمر سخنگوی رئیس جمهور کرزی که بر روز دوشنبه در یک کنفرانس خبری صحبت می کرد گفت که افغانستان به خاطر تحکیم روابط با کشورهای همسایه همواره تلاش کرده است، اما این روابط بدون همکاری و حسن نیت کشورهای همجوار تامین نمی شود.
ایران اسلامی جمهوریت سره مو اړیکه دوستانه او د گاونډی توپ اړیکی وی.
روابط افغانستان با ایران دوستانه و به اساس حسن همجواری استوار بوده و دولت کنونی افغانستان به صورت مطلق به این نظر است که باید با کشورهای همسایه روابط دوستانه داشته باشد، اما این روابط در صورت تامین شده می تواند که حسن نیت همجواری از دو طرف وجود داشته باشد. ما امیدوار هستیم که ایران نیز در چوکات روابط دوستانه مشکلات موجود را حل کند.
در این حال تلویزیون خصوصی طلوع در روزهای اخیر تصاویر اجساد و زخمی های اتباعی افغانستان در مرز ایران را به نمایش گذاشته که نشان می دهد توسط نیروهای سرحدی ایران تیرباران شدند. سخنگوی رئیس جمهور کرزی می گوید به خاطر روشن شدن این قضیه به وزارت خارجه افغانستان وظیفه سپرده است تا در این مورد تحقیق کند.
با وزیر تجارت جمهوری اسلامی افغانستان وظیفه سپرده شد تا این قضیه را یک بار دیگر با مقامات کشور دوست و همسایه جمهوری اسلامی ایران مطرح بکنند. در قسمت تصاویر ای از طریق مجراهای دیپلماتیک تعقیب خواهد شد. وزارت خارجه افغانستان با وزارت خارجه کشور دوست ایران در تماس هستند تا این قضیه واضح‌تر شود. امیدواری ما ای است که ویدیو نادرست باشه.
ایران در گذشته نیز خلاف تعهدات تجارتی و ترانزیتی که با افغانستان داشته عمل کرده است. در این حال آن کشور در برابر مهاجرین افغان در ایران نیز از برخورد نادرست استفاده کرده و شماری از زندانیان افغان را نیز اعدام کرده است. با آنکه سفارت ایران در کابل تصاویر نشر شده در مورد مهاجرین افغانی را تقلبی خوانده است، اما شماری از اقارب قربانیان این رخداد گفتند که نیروهای سرحدی ایران بالای گروهی از مهاجرین افغان حمله کرده و این رویداد به وقوع پیوسته است.
مجله خبری رادیو آزادی.
ساعت 6:46 دقیقه شام به وقت افغانستان است. رادیو آزادی را مشنوین. زرغون منگل هستم. زیاد تشکر که با ماستین. میپردازیم به ادامه گزارش های خبری. دفتر کنفرانس کشورهای اسلامی بعد از 7 سال مجددن در کابل گشایش یافت. شماری از کارشناسا به این نظر هستند که مخالفین دولت مخصوصا طالبان علاقمند میانجیگری کنفرانس کشورهای اسلامی در مذاکرات بین دولت افغانستان و طالبان بودند و گشایش این دفتر هم یکی از خواستهای طالبان و هم خواست امریکا و غرب بوده. فیض الله قرداش جزئیات بیشتر دارد.
در حالی که حکومت افغانستان بازگشایی دفتر کنفرانس کشورهای اسلامی یا OIC را از تلاش‌های حکومت به خصوص وزارت خارجه می‌داند، یکی از کارشناسان که در دوران طالبان نیز از کارمندان عالی رتبه آن وقت بود می‌گوید گشایش این دفتر ناشی از ادامه تلاش‌های صلح بوده و کنفرانس اسلامی با ایجاد این دفتر در مرکز افغانستان می‌تواند در آوردن ثبات و هماهنگی مذاکرات دولت با مخالفین نقش ارزنده‌ای داشته باشد. وحید مجده می‌گوید ایجاد دفتر OIC یکی از خواست‌های طالبان بوده که در دوران حاکمیتشان نیز تماس‌های مستقیم با این سازمان داشتند. آقای مجده گشایش این دفتر در کابل را قدمی خوشبینانه در ایجاد ثبات و مذاکره با طالبان می‌داند.
OIC متشکل از کشورهای اسلامی است. در رابطه با جنگ افغانستان تا کنون اینا توافق نظر نداشتند و آمدن این دفتر در اینجا نشان می‌دهد که کشورهای عضو OIC یک تصمیم مشترک گرفتند، تصمیمی که ارتباط می‌گیرد به مسئله صلح و تمایل ایالات متحده آمریکا در این رابطه را هم باید در نظر گرفت که آمریکایی‌ها هم احتمالاً خواستار این هستند که در افغانستان از راه مذاکره این مشکل حل شود و OIC تشویق شده و احتمال ایره که در این رابطه موفق باشه ایره در نظر گرفته و بنابراین دفتر خود بازگشایی کردند.
با باور آقای مجده گشودن این دفتر در کابل نه تنها خواست طالبان بوده بلکه ایالات متحده نیز خواهان ایجاد این دفتر در مرکز افغانستان بوده است. آقای مجده با اشاره به مصاحبه های شماری از مقامات بلند رتبه طالبان، ملا برادر و ملا آقا جان معتصم در زمینه میانجیگری کشورهای اسلامی گفت این مسئله با پروسه مذاکره صلح رابطه مستقیم داشت.
شنیدین که دفتر کنفرانس کشورهای اسلامی بعد از چندین سال دوباره در کابل گشایش یافت و گفته میشه مخالفین دولت مخصوصا طالبا بسیار زیاد علاقمند میانجیگیری کشورهای اسلامی در مذاکرات با دولت افغانستان هستند و گشایش دفتر کنفرانس کشورهای اسلامی هم در کابل یکی از خواستهای اساسی طالبا بوده. شنونده عزیز، در حالی که تلاش ها به دفع مصالحه با طالبا جریان داره، هیئت از شورای عالی صلح بر رهبری برهان الدین ربانی فردا به پاکستان سفر میکنه. این هیئت با مقامات پاکستانی درباره ای که چگونه دو کشور میتونن با مذاکره با طالبا رای حل مشکلات امنیتی را دریافت کنن بحث خواهد کرد. همکار مصطفی صدیقی با عطاءالله لودین معاون شورای عالی صلح مصاحبه کرده و در این مورد ازش جویای معلومات شده.
با مقامات علیرضای پاکستان، با حکومت پاکستان، با شخصیت های سیاسی و مذهبی پاکستان و ممکن است با یک تعداد از مهاجرین افغانستان که در اونجا اقامت دارند، اونا هم دیدار صورت بگیره.
با مقامات نظامی از جمله اردو و اداره استخبارات پاکستان ISI قرار است صحبت بکنه یا هیئت افغان؟
شاید نباشه ملاقات با جهت نظامی و استخباراتی نباشه.
خب جناب لودین، شما میفهمین که حرف اول را در مسائل مهم مخصوصا مسائل مربوط به گفتگوهای صلح در افغانستان مقامات نظامی پاکستان میزنن، یعنی مقامات اردو و اداره استخباراتی کشور. فکر میکنین که بدون صحبت با اونها این سفر هیئت شورای عالی صلح نتیجه مثبت در پی داشته باشه؟
ما حکومت پاکستان به رابطه با اسمت میشناسیم. اگر اونا باز مشکل داخلی می داشت که نمی توانست که در رابطه با قضیه افغانستان و حکومت ملکی تصمیم بگیره، باز مربوط به آنها است. اگر اونا به جهت مراجعه می کنند یا از ما دعوت می کنند که همراه اونا بشینیم، این مربوط به حکومت پاکستان است.
جناب لودین، یک موضوع دیگه که چند روز پیش در مطبوعات و رسانه ها انعکاس یافت این بود که یک مفکوره ایجاد یک دفتر نمایندگی برای طالبا در ترکیه، خب از نظر شما چقدر عملی هست مثلا که دفتر در ترکیه برای طالبا ایجاد شوه و یا در جای دیگه و برای طالبا قابل قبول باشه چون این دفتره؟
اگر این مطالبه طالبا باشه مثل که شما گفتن رفانه ها میگوین، خود طبعا فهول مطلوب امو ایرانی خواهد. اگر مطالبه طالبا نباشه، شورای صلح مسئولیت داره که برای مذاکرات بین دولت و مخالفین دولت یک زمینه مناسب مساعد کنه.
یعنی فردا هیئت افغان از شورای عالی صلح که میره به پاکستان و با مقامات پاکستانی صحبت میکنه، در مورد ایجاد دفتر نمایندگی برای طالبان مشخصا صحبت خواهند کرد؟
این اجندای ما شامل نیست.
پس در اجندای بحث شما مشخصا کدام موضوعات شامل است؟
فقط ما به طرق تامین امنیت و آوردن ثبات در مملکت و مشکلاتی که از اون نامی و بی ثباتی پیدا شده و عواملی از این میبینیم امرای دولت پاکستانی را بحث میکنیم.
مصاحبه بود با عطاءالله لودین معاون شورای عالی صلح که در مورد سفر یک هیئت شورا به پاکستان که قرار است فردا صورت بگیره معلومات میداد. شنونده عزیز، در رابطه با موضوعات امنیتی کشور باید گفت که نیروهای کمک به امنیت یا ISAF در افغانستان گفتند نسبت به گذشته منابع بیشتر را در اختیار دارند تا مخالفین زیر فشار قرار بدن. جنرال جوزف بلات سخنگوی این نیروها امروز کابل به خبرنگارا گفت که این منابع بیشتر از طرف آمریکا و دیگر کشورهای غربی در بخش‌های نظامی با ملکی فراهم شده. از طرف دیگر سخنگوی ملکی ناتو در افغانستان هم سال گذشته میلادی را در افغانستان با دستاورد توصیف کرد. فتح محمد بها با جزئیات بیشتر.
در حالی که ماموریت نظامی ناتو در افغانستان با انتقادهای زیاد روبروست، نیروهای ISAF در این کشور میگویند برای سرکوب کردن مخالفان مسلح منابع بیشتر را به دست آوردند. جنرال جوزف بلاتس سخنگوی ISAF در افغانستان میگوید با استفاده از این منابع که بیشتر از سوی آمریکا و سایر کشورهای کمک کننده فراهم شده، برای تقویت و تجهیز نیروهای افغان نیز استفاده میشود. آقای بلاتس که به روز دوشنبه در یک نشست خبری در کابل صحبت میکرد گفت با این حال مخالفان مسلح در مراکز اصلی ایشان در ولایت‌های مختلف افغانستان زیر فشار قرار گرفتند.
با این ازدیاد نیرو ما توانستیم تا طالبان و سایر شبکه‌های شورشی را در مناطقی با مشکل مواجه سازیم که در چندین سال گذشته با مشکل روبرو نبودند. در ولایات مانند هلمند، قندهار، اروزگان، قندوز، بغلان و سایر ولایات. و این مسئله منجر به ازدیاد خشونت‌ها شد که ما توقع آن را داشتیم، اما طبعاً به صورت کل این یک اقدام و یک مرحله ضروری استراتژی بود. متاسفانه اوضاع قبل از بهبودی باید بدتر شود که ما این مسئله را در اواخر سال 2010 شاهد بودیم.
این اظهارات در حال ابراز می‌گردد که باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا نیز در بررسی تازه استراتژی جنگ در افغانستان تاکید کرد که برای رسیدن به هدف منابع بیشتر در این کشور باید فراهم گردد. از سوی دیگر سخنگوی ملکی ناتو در افغانستان سال 2010 میلادی را در این کشور یک سال پردستاورد می‌خواند. با گفته دومینیک مدلی در این سال پیشرفت‌های زیادی در عرصه بهبود اوضاع امنیتی صورت گرفته و مخالفان مسلح از بسیاری مناطق اصلیشان در قندهار و هلمند بیرون رانده شدند. اما بسیاری از کارشناسان نظامی افغان به این باورند که به جای فراهم کردن بیشتر منابع باید یک استراتژی مؤثر در جنگ افغانستان طرح‌ریزی گردد. جنرال عتیق الله امرخیل یکی از این کارشناسان:
استراتژی در راس تمام امور قرار داره. اگر یک استراتژی درست علمی در همیشه قدم به قدم تعقیب میشه و در روی استراتژی اصلا مردم در نظر گرفته میشه تا که مردم به طرف داری بیه، این خوبتر است نسبت به اینکه ما بگویم فقط جنگ میکنیم و مردم میکشیم و این منابع را ما به دست آوردیم. بلان از این منابع که اینا جمع میکنه، بهترین منابع این است که مردم افغانستان را به طرف صلح جذب بکنه.
نیروهای ایساف و رهبری ناتو از حدود 10 سال به این طرف سرگرم مبارزه با طالبان و القاعده در افغانستان هستند. در این مدت اوضاع امنیتی در بخش‌های مختلف افغانستان با وخامت گراییده و درگیری‌ها در بسیاری از ولایت‌های آرام این کشور نیز گسترش یافته است. اما نیروهای ایساف و قوای افغان می‌گویند که در سال 2011 میلادی همزمان با آغاز روند تسلیمی مسئولیت‌های امنیتی از نیروهای بین‌المللی به قوای افغان، تلاش‌ها به هدف تأمین امنیت بهتر در کشور تشدید خواهد شد.
در حالی که نیروهای کمک به امنیت ایساف در افغانستان گفتند نسبت به گذشته منابع بیشتر را در اختیار دارند تا مخالفین از زیر فشار قرار بدن، تجهیز نیروهای ناتو با سلاح و مهمات پیشرفته در افغانستان ادامه دارد. یک تیاری جدید مدل جی هرکولس که تیزتر، قویتر و مقبولتر است و جدیدترین تیاری کانادایی میباشد وارد افغانستان شده. این تیاره در عملیات نظامی در جنوب افغانستان شرکت خواهد کرد. این تیاری نو از حاصل شکل ظاهری از تیاره‌هایی که قوای کانادایی تقریبا از 50 سال به این طرف استفاده کردن تفاوت زیاد نداره، اما این تیاره جدید تیزتر است، بلندتر پرواز میکنه و بار بیشتر حمل میکنه و هم تیل کم میخوره. با سیستم پیشرفته کامپیوتری مجهز شده و به گفته یک افسر کانادایی تمام کار این تیاره را کامپیوتر میکنه.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
مسئولین بخش مبارزه با مواد مخدر وزارت داخلی افغانستان گفتند فعالیت‌های به خاطر رفع کاستی‌های موجود در بخش مبارزه با مواد مخدر آغاز شده. جنرال باز محمد احمدی، معین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخلی افغانستان، امروز یک نشست خبری در کابل گفت در همکاری با جامعه بین‌المللی شمار نیروهای مبارزه با مواد مخدر افزایش خواهد یافت و همچنان کمبود موجود در بخش تجهیزات و مسائل تکنیکی برای پیش برده برنامه مبارزه بر ضد مواد مخدر برطرف میشه. منیژه دیوا و جزئیات بیشتر.
نبود نیروی کافی و تجهیزات لازم برای اجرای مبارزه مؤثر با کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر در افغانستان از مشکلات است که به گفته مقامات افغان در این کشور وجود دارد. جنرال باز محمد احمدی، معین مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخلی افغانستان، با روز دوشنبه در یک نشست خبری در کابل با اشاره به این مشکلات گفت که تلاش ها جریان دارد تا برای مبارزه سودمند علیه مواد مخدر چالش های موجود برطرف شود. وی میگوید برای ارزیابی این مسئله به کمک کشورهای کمک کننده و متخصصان خارجی کنفرانس در کابل تدبیر یافت.
ما در کنفرانس سه روزی امروزی وضعیت را به بررسی میگیریم و دوستان بین‌المللی تقاضا خواهد کردیم که تا با در نظر داشت چالش‌ها و مشکلات موجود در سطح کشور بعد از تقویت و حمایت از پلیس مبارزه علیه مواد مخدر با توجه خاصی مبذول داشته باشند.
آقای احمدی میگوید در حال حاضر در تمام کشور در حدود 3500 پلیس خاص مبارزه با مواد مخدر با داشتن امکانات کم مصروف کارند. آقای احمدی همچنان میگوید در 10 ماه گذشته پلیس خاص مبارزه با مواد مخدر توانسته تا 51000 کیلوگرم تریاک و 64000 کیلوگرم چرس را کشف و ضبط نماید. اما شماری از کارشناسان میگویند مبارزه با مواد مخدر نباید تنها از طریق جنگ صورت گیرد، بلکه موضوع مهم کمک با دهقانان است.
ما فکر میکنیم اگر به طور عمومی بر خصوصا بر آن زارعینی که در نقاط افغانستان اونا هستن که در اونجا کم آبی وجود داره یا بالاخره کم زمین هستن و یا به نحو با تفکر طالبانی همخوان هستن و همگام هستن، در اون قسمت ها اگر این مسئله بدیل معیشت به کار گرفته شود میتونه اقدامات جدی را در راستا داشته باشه.
بانک مقامات افغان روند مبارزه با مواد مخدر را در کشور کامیاب میخوانند، اما بر اساس گزارش ها تا اکنون با وجود مصرف صدها میلیون دلار برای از بین بردن کشتزارهای کوکنار کار مؤثری انجام نشده است.
گزارش بود از تلاش های مبارزه با مواد مخدر در افغانستان. جزئیات بیشتری موتور در جریان برنامه های فردا صبح رادیو آزادی میشنوین. ساعت نزدیک 7 شام با وقت افغانستان است. با پایان مجله خبری نزدیک شدیم. زرغونه منگل سامی یک دنیا تشکر که با رادیوی آزادی بودین. شامتان خوش.